السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسخین 2 بجې شوې روان خبرونه چې زه محمد حدیث پردې سده عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدل شي او کر سره پاتې شي په دویمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه چې د قلبي ستونزو په اړه بحث زنګړې شوې ده واوري خله دې مخکې چې خبرونه پیل کړو خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د هالند بلوازت پولیسو په روتردام خار کې د ترکیې د قونسلګری مخې ته د مظاهره چیانو د تیټو پر کولو هڅه وکړه او په رومانیا کې د شر ناروغي لکبله د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې لږ تر لږه ولس کوچنیان مړ شوي او په زرګونو نور په دې ناروغي اخته شوي دي د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي خوست به رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډه ته د امنیتي وضعیت څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي د افغانستان ولسي جرګه وروسته لوي ونې وتوانې ده چې خپل اداري پلاوی بشپړ کړي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بیلابیلو هوایي او ځمکنیو حملو کې یو لس وسلوال طالبان او 9 داعش جنګیالي وژل شوي دي وس هم بشپړ خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډه ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي د دغه جرګریس فضل هادي مسلمي ارنن په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې دفاعي کمیسون ته دنده وسپارل چې راتلونکي عمومي غونډه ته د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور بشپړ چمتو کړي ښاغلی مسلمي وایي چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې ښکاره جګړه پیل کړې
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ دي او د هغوی اجیری ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې لکه څنګه مې چې درې کاله وړاندې ویلي وو ماته داعش او طالب فرق نشته
هغه زیاته کړه افغان حکومت باید په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خپل موقف پیاوړی کړي د ورځې وړاندې افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنو او لترهګرۍ څخه د ملاتړ په تور یو شکایت پاڼه وسپارله د افغانستان ولسی جرګه وروسته لوی ونی وتوانېده چې خپل اداري پلاوی بشپړ کړي نن د دغه جرګې د لومړي منشي پوست لپاره محمد رضا خوشک وطندوس او عبدالقادر ځاځي ځانونه کاندید کړي وو چې ښاغلی ځاځی د څلور نوي رایو په ترلاسه کولو سره دغه پوست خپل کړ له دې وړاندې د یاد پوست لپاره درې ځلې انتخابات وسول خو څوک هم د 50 جمعي رایو په ترسره کولو بریالي نسول د روان ووم تخنیک کال په انتخاباتو کې همایون د دغه جرګې لومړی مرستې نذیر احمد زید دویم مرستیال عبدالقادر زازای لومړی منشي او عرفان الله عرفان دویم منشي په توګه غوړه سوي دي او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په بیلابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې یو لس وسلوال طالبان او 9 داعش جنګیالي وژل سوي دي د دغه ولایت ویان اتاولاه خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په غنیخیلو کوټ او خوګیانی ولسوالیو کې کړي دي ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری یو ملي پولیس او څلور سیمیز پولیس هم وژل سوي او یو پولیس برسران ټپي سوی داعش جان ته د اوختي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو وسلوالو طالبانو بیا حکومتي لوري ته د مرژوبلې د اړولو ادعا کړې ده ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
د هالند بلوازیت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګری مخې ته د مظاهره چانو د تیټو پر کولو هڅه وکړه مظاهره چان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول شوی و دا په اصل کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روتی په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې لیون ډوله او له چوکاټه وتلی بللې دي
We were talking with Turkish authorities.
موج هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې موج هغوی ته ویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی یو فکر نه کوي چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شایي د ترکیې پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي په انقره کې د ترکیې صدر اعظم بینی علی الدریم نن ویل ترکیه به په شدیده توګه د دې اقدام غچ واخلي دا په یوه اونۍ کې دویم وار دی چې د ترکیې ولسمشر د یو اروپایی هیواد او ناتو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان تیر یک شنبه له دې عمله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پورې کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به د ناتو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په شمول پر یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویل ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له میرمن میرکل سره په لومړنیو مخامخ خبرو کې هڅه وکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د هغې نظرونه ځان ته معلوم کړي. میرکل د امریکا له مخکنی ولسمشر باراک اوباما سره غښتلي اړیکې درلودې. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي ښاغلی ټرمپ پر جرمني فشار راولي چې د ناټو غړي د خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي. دوی به دغه ورځ د اوکراین په اړه پر خپله ګډه ستراتیژي خبرې وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د سوریې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکول سوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیې او ایران چې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د ترکیې چې د سنی عربو ډلو ننګه کوي پلاوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د بشر الاسد رژیم مخالفو ډلو د خبرو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې راتلونکي غونډه باید له دې سره تړلې وي چې آیا د اسد حکومت او متحدان یې وروستی اوربند رعایتوي او کنه. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د مارچ له 8 تر 10 اوربند وسو. په استانه کې د سوریې د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې کوم پرمختګ نه و سوی. په رومانیا کې د شری ناروغۍ له کبله د 2014 میلادي کال سپتمبر راهیسې لږ تر لږه 12 کوچنیان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د رومانیا د روغتیا وزیر فلوریان بودوګو پرون ویل له تیر میلادي کال راهیسې چې دغه ناروغۍ خپره شوې 3400 کسان ورباندې اخته شوي دي. د زیاته کړه په 300 ماشومانو کې 9 تنه یې د شری ناروغۍ د وایروس په وړاندې واکسین شوي هم وه. د دې ناروغۍ وروستۍ قرباني په سوتوماري ښار کې یوه کلن انجلۍ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین د 2 ډوزونو پیشنهاد کړی چې اول یې باید ماشوم ته د پیدایشت په اوله ورځ ورکول سي. د رومانیا د روغتیا وزیر وایي د هیواد 80% وګړو یې د دې واکسین اول ډوز اخیستی، یوازې 50% خلکو دویم ډوز واکسین لګولی دی. او په جلاسوي جمهوریت ابخازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو ادارې چارواکي وایي په انتخاباتو کې د 4 سیاسي ګوندونو 120 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې د اوسني پارلمان اوشت غړي هم یو ور بیا پارلمان ته د بریالي کېدو هڅه کوي. د ابخازیا د جلاسیوي جمهوریت پارلمان 15 څوکۍ لري. د روسیې له ګرجستان سره په 2003 میلادي کال تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او بلا بیلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژنده.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه کوم چې د سیمې او نړۍ او د افغانستان خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوې فرمان په امنیتي چارو کې مداخله ده.
کته دا به وکول شي چې دا کومه کارونه مخ وړاندې بوجو نه پکار ده چې وزارت داخله، وزیر داخله کوته وديږي، وزیر دفاع کوته وديږي، امنیتي ملي رئیس کوته وديږي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي پاکستان له افغانستان سره نه اعلان شوی جګړه نه بلکې اعلان شوی جګړه کوي.
دغه شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د امریکا پاور سره په جګړه یو، د غوی اجیری ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوړنی.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې چمداوس د غلو روانه د پدې اړه هم درته حال درکو. که وختو د زینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه چمتو کړی دي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان په امنیتي چارو کې مداخله غني. د یاد کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره چې موازی ادارې ډیریږي په هماغه اندازه د ستونزو او فساد لمن هم پراخیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه وټاکل شو. اجمل تورمانی په اړه تفصیل دا کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان یو نوی ستونزه یادوي. وایي چې حکومت دغه پوست له ځینو انتقادونو څخه د خلاصون په هدف رامنځته کړی دی. د یاد کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پوست په رامنځته کولو سره امنیتي چارواکي خپل صلاحیت له لاسه ورکوي او شتون یې معنا نه لري. نوموړي اقدام په امنیتي سکتور کې د حکومت مداخله وګڼله. وی ویل چې د موازی ادارو پر رامنځته کولو سره د ستونزو او فساد لمن پراخیږي.
که چیرې دا وکولی شي چې دا ګمره کارونه مخ په وړاندې بوځي، نو پکار ده چې وزارت داخله، وزیر داخله کور ته ولیږي، وزیر دفاع کور ته ولیږي، امنیتي ملي رئیس کور ته ولیږي. چې کله دغه خلک مسؤلیت لري او دوی صلاحیت ونه لري، نو بیا په دغه وزارتونو شتون په څه معنا شو؟ بودیجه باید ولې ورکړل شي؟ زه فکر کوم چې دغه یو لوی جنجال بل د امنیتي سکتور کې پیدا شو. دا نورم مداخله د امنیتي سکتور کې بهبود نشي راتلی.
نوموړی وایي که چیرې ښاغلي صالح په امنیتي برخه کې ورتیا درلوده، د بل مواسي پوست رامنځته کولو لپاره اړتیا نه وه. حکومت کولای شول چې دای د ملي دفاع یا کورنیو چارو وزیر او یا هم د ملي امنیت رئیس په توګه نوماند کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو برخه کې دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي دغه پوست امنیتي ادارو ترمن د همغږۍ د پراختیا او امنیتي وضعیت د ښېګڼې په هدف رامنځته شوی دی. د اجرایه ریاست دویان رسیال جاوید فیصل:
حکومت افغانستان تلاش داره تا هماهنگی
افغان حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي خشي او یاد درې خلکو او د دوی اړتیاو ته ښځو ویونکي وي، نو ځکه په دې سره به همغږي لا خشي او د غشان به په امنیتي او دفاعي ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته او د امنیت په برخه کې هم خواله راشي.
خاغله فیصل په داسې حال کې د امنیتي ادارو ترمن د همغږۍ د پراختیا د هڅو خبره کوي چې په افغانستان کې کله هم امنیتي وضعیت ننګول شوی، د افغان امنیتي ادارو ترمن د نه همغږۍ په اړه انتقادونه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې امنیتي ستونزې په ټیټو پوړیو کې دي او د دغه نوي پوست رامنځته کول به پر امنیتي وضعیت هیڅ کوم مثبت اغیز پرې نه باسي. د چارو کارپو اسحاق اتمر:
دا یو چل دی، وضعیت د یو کس په انتصاب سره نشي ښه کېدلی. زموږ امنیتي ستونزه په ټیټو پوړیو کې ده، د دولت رهبري ډکه ده، خو ستنې نازکې او ماتېدونکې دي.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د یاد پوست رامنځته کول د دغو ادارو د ښېګڼې او ترمنځ یې د همغږۍ د پراختیا په برخه کې مؤثریت نه لري.
آزادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي چې پاکستان له افغانستان سره نه اعلان شوې جګړه نه بلکې اعلان شوې جګړه کوي. ښاغلی مسلمیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل په کور دننه هم ځینې کړۍ له ورانکاره کړیو سره همکاري کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران ملي شورا ته ورغلی او دا مهال له سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني وکړه د اول خدا راته ووایه چې د مشرانو جرګې رئیس وروسته امنیتي مسایلو باندې خبرې کړي دي، په دې اړه راته جزئیات راکاو. بل موضوع دا چې ولسی جرګې هم خپل د اداري پلاوی وټاکه، دا بشپړ شو، په دې اړه که جزئیات له اوریدونکو سره شریک.
بلې، وروستي امنیتي پیښې په تیره د سردار محمد داود خان په 422 روغتون چې کومه حمله شوې وه، د ملي شورا د غړو ترمنځ کلکې اندېښنې راپارولې دي، او دوی هم تر ډېره هیله توقع داسې کېدله چې نن به د ولسي جرګه د امنیتي سکتور مشران راغواړي یا د استضاو یا اس جواب لپاره. تیره ورځ چې دوی څه فیصله کړې وه، خو د توقع خلاف دوی د خپل اداري هیئت د بشپړولو لپاره نن ورځ وقف کړه او هغه یې بشپړ کړو. چې تر اوسه پورې منشینه وټاکل شوی، د نږدې یوې اونۍ انتظار وروسته او راګیریو پرلپسې راګیریو وروسته دوی وکولی شول چې دوه مرستیالان او منشیان وټاکي. اداري هیئت دوی بشپړ کړو، خو ورسره د مشرانو جرګې بیا د امنیتي سکتور په اړه باندې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل. مشرانو جرګې غړي سناتوران د سردار محمد داود خان پر روغتون کومه حمله چې وشوه د تیرې چهارشنبې په ورځ د اندېښنې وړ وبلله چې څنګه وسلوال وکولی شول داسې یوه جدي حمله پلان کړی شي او وکولی شي داخل د روغتون ته ننوځي. په ټوله کې د سناتورانو د ګڼو اندېښنو وروسته فضل هدي مسلمیار د مشرانو جرګې رئیس چې بحث جمع کولو په ټوله کې ویل چې جګړه د پاکستان لخوا شدیده شوې ده، او له دې وړاندې په داسې حال کې چې افغان حکومت ویلي چې دا جګړه یوه نه اعلان شوې جګړه ده، زه ورته د اعلان شوې جګړې نوم ورکولی شم، ځکه په دا وخت کې دوی استخبارات او فوج مستقیما داخل دي. نوموړي په یوه برخه کې وویل
من په داسې یو نه اعلان شوي جنګ کې د پاکستان سره اخته یو چې بلکې ورته اعلان شوی ویلی شو. دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ یو، د هغوی اجیر ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې. ما ته داعش او طالب فرق نشته، نه غواړم چې د تنظیمونو په رابطه په خصوصي مجلسونو کې هم دا تشریح کړې ده. ډېر جهادي تنظیمونه داسې وو چې د جهاد په وخت کې خپل منظور کې جنګ کاوه، خو مجموع کې یو کردل آی اس آی نه تربیه کېدل او تشویق کېدل. نن که طالب هم دا او که داعش هم د ما دپاره هماغسې یو معنی لري.
بلې، د پټوله کې په وروستي امنیتي وضعیت باندې اندېښنه مخکاره کړه. وی ویل چې طالبان او داعش په دواړو کې د نظام د کمزوري کولو لپاره د پاکستان لخوا جنګیږي او د تیو معنا لري. د دې تر څنګ دوی
یو موضوع وبخې چې خبرې مقطع کوم، کله چې د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې یعنی د وروستي بریدو شو، زیات په ټولنیزو رسنیو کې او عامو هیوادوالو د امنیتي سکتور د مشرانو یعنی دوی استعفا غوښتنه هم کوله. په دې رابطه باندې نن بحث وشو په مشرانو جرګې،
دوی ولسی جرګې تصمیمونه او سبب پریکړه کوي چې د امنیتي سکتور مشران د استزداو استجواب لپاره راوغړي کنه کڅو سره وکړي. په ټوله کې دوی سبا لپاره پریکړه ما مشرانو جرګې د راتلونکي سیشن به پورس دوی د بشپړ راپور د چمتو کولو او د دې پیښې څړلو لپاره وټاکل، او د راتلونکي یک شنبه پورس به دوی هم د امنیتي سکتور دفاعي سکتور لوړ پوړي مشران وزیران او موینان دغه خپل غونډه تر غوړي او رسمي معلومات به نه واسي دي پیښې پاړه باندې، بلکې د ټول افغانستان پاړه باندې دوی ویل چې ورڅخه پښتنې او ګریوګنې کوي. خو د دې ترڅنګ دوی یادولو وړ ده چې د افغانستان د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت دا موضوع په جدي ډول څېړي دي او پلاوی ټاکلی دی چې دا موضوع وڅېړل شي، لغه ورسته به جزئیات د خلکو سره شریک کړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
اشکالی که اونا چطور تانستن در این در شفاخانه این عمل انجام بده، هنوز تحقیقات تکمیل نشده، کارگیریان داره. ما بسیار جدی سر از او تیم کاری بسیار مختلطی سرش کار میکنه.
بلی، د یادونه ورده چې له دې وړاندې بیا افغان حکومت ویلي څوک چې په دې پریکړه کې بې پروايي کړي، په دې حمله کې بې پروايي کړي وي یا په دې پیښه کې، هغوی به قانون منګولو ته سپاري.
بله، یوسف زدرانو چې د مشران جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار د هغو څرګندونو په اړه له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول چې ګواکې پاکستان له افغانستان سره په نه اعلان شوې جګړه کې نه، بلکې په اعلان شوې جګړه کې ښکېل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د مشرانو جرګې مشر وایي چې پاکستان له افغانستان سره په اعلان شوې جګړه کې ښکېل شوی. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغان حکومت د هغه وروستي شکایت په اړه چې د پاکستان د تخطیو په اړه ملګرو ملتونو ته کړی، په دې اړه مطالب خپره کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان دغه ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له پاکستان څخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځ پاړې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه رسمن شکایت کړی دی او هغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ پر رامنځته کولو تورن کړی. په سرمقاله کې وړاندې په دې اړه راغلي چې د افغانستان دا ګام په کور دننه ستایل شوی، خو سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا امنیت شورا ته شکایت به د افغانستان له امنیت او د پاکستان د لاسوهنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا یو ګام دی، خو د دې لپاره چې زموږ دغه ګام اغیزناک او ګټور ثابت شي باید نړیوال ملګري ولرو او دغه شان د خپل شکایت په تړاو پوره شواهد او اسناد را سره موجود وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سره مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او هیله یې ښودلې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د پاکستان په وړاندې د افغانستان د شکایتونو په اړه رغنده پریکړې وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې امنیت شورا باید داسې پریکړې وکړي چې له مخې پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د افغانستان او افغانانو پر وړاندې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونو ته متوجه کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې تر یو بریده همدې موضوع ته تم شوي. ویسا د موضوع په تړاو لیکلي، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان استازي شکایت هیڅکله هغه پایله نه لري چې افغانان ترې تمه لري، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور په امنیت شورا او په ټوله کې په ملګرو ملتونو د امریکا نفوذ دی او پوښتنه یې مطرح کړې چې که امریکا د امنیتي تړون په پاس څه نه کوي نو په ملګرو ملتونو کې به کومه تمه ترې پوره شي. سرمقاله لیکونکي دغه شان لیکلي چې په امنیت شورا کې د روسیې او چین دریس هم له ورایه ښکاره دی چې د پاکستان په خلاف نه دي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د پاکستان په موضوع کې تم کیږو. په کوټه کې د بلوچستانو د ملي جبهې لخوا ګڼو میرمنو په خپلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو شاوخوا سل کسه له ځان سره بیولي دي. د بلوچستان د حکومت ویان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دا ډول څرګندونې د حکومت او امنیتي ادارو پر ضد د پروپاګاندا یوه برخه ده. تفصیل د بارکوال میخیل په ریپورت کې.
د شنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه بلوڅو مېرمنو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په سیمه کې پر لپسې پوځي عملیات روان دي او بې ګناه کسان سپینږرې ښځې او ماشومان هم ورڅخه اغېزمن دي. دوی په شعارونو کې د بلوڅو مېرمنو د مرمزو ورکېدنو غندنه وکړه او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو یې وغوښتل چې د بلوڅو مېرمنو د جبري ورکېدنو مخه دې ونیسي.
خواتین کی جبری گمشدگی نامنظور.
په مظاهره کې شریکې وی بلوڅ مېرمنې زمل بلوڅ د بلوڅو د ملي جبهې په استازیتوب له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په تیره یوه اونۍ کې د بلوڅو په سیمو کې پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې امنیتي ادارو شاوخوا سل تنه له ځان سره وړي دي. زمل بلوڅ وایي که هر څومره هم ظلم ورباندې کېږي دوی به د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کوي. داسې ورځ نه تیریږي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیات نه کېږي. په تیرو 15 ورځو کې په ماشکې، اواران، گیشکور، ډیرای بوکټي، کلات او نورو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات کسان تښتول شوي دي چې تر ډیر شو زیات ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. زمل بلوچ تور پورې کوي چې لس ورځې وړاندې هم په تربت سیمه کې پر یوه کور حمله شوې چې وایي دوه بلوچ مېرمنې فاطمه او د هغې خور پکې ټپي شوې وې، خو وایي وروسته هغوی له روغتونه په مرموز ډول تښتول شوي دي چې لا هم نادرکه دي. زمل بلوچ وایي اوسنی عملیات د دې لپاره کېږي چې دوی په زور په راتلونکي سرشمیرنه او کورشمیرنه کې شامل کړي چې وایي دوی پکې برخه نه اخلي. په کومو سیمو کې چې عملیات کېږي هلته له خلکو شناخت کارډونه اخیستل شوي او په زور د مارچ پر 15 په کېدونکې سرشمیرنه کې د برخه اخیستو ګواښ ورته شوی دی. هغه سرشمیرنه چې بلوڅ قوم رد کړې ده او په زور ورباندې تپل کېږي. احتجاج کوونکو بلوڅو مېرمنو د بشري حقونو خصوصا له هغو نړیوالو سازمانونو چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د مېرمنو د جبري ورکېدنو په مخنیوي کې خپل رول تر سره کړي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ بیا دا تورونه په کلکه ردوي چې ګواکې د بلوڅو په سیمو کې دی ځانګړي عملیات سوي وي او په نتیجه کې دی بې ګناه ښځې او ماشومان امنیتي ادارو له ځانه سره وړي وي. انوار الحق کاکړ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په لمسون د بلوچستان د حکومت او امنیتي ادارو په ضد پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ملتپال سازمانونه له تیرو دوو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې میرمنې هم خوندي نه دي او د امنیتي ادارو لخوا وړل کیږي. د 2015 میلادي کال په نومبر کې هم له بولان سیمې په مرموز ډول د 28 بلوڅو میرمنو د وړل کېدو ادعا شوې وه، خو د بلوچستان ملیشه ځواکونو په کلکه رد کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
په ګردیز کې د کابل بانک له خدماتو خلک ناراضه دي او شکایت کوي چې د دوی ستونزې دغه بانک نشي حل کولای. دوی وایي مجبور دي چې د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره نورو ولایتونو ته ولاړ شي. نور حال له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
په پکتیا کې سوداګر، پولیس او ښوونکي د کابل بانک له خدماتو څخه ناراضه دي، شکایت کوي چې په خپل وخت د دوی حسابونه نشي ورکولی او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د کابل بانک په داخل او بهر کې د خپلو حسابونو د خلاصولو په موخه په ساعتونو ساعتونو ولاړ خلک خپل ځانونه ازادۍ راډیو ته داسې ورپیژني او د شته ستونزو په اړه وایي.
زه باید ولیم د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم، د مرکز ګردیز د تجربې لسې استاد یم. دا مدیر مشت ماش نه دا ولا شو نه دا بیا نن ماش ولا شو نن سم ګرال پاتې بجې راغلی یو ډیر ته واسه نه بجې رسمیت شروع کیږي نه بچ مون کله رال دی بیا ناس هم نه وو سکل بیا کې نسل بیا په پک دوه غرب کار کوي هر څوک واسطه لري واسي په شرط دی ورشي واسه کارت پلاس کې پټ ور کی دا بلانکای دا هغه ور کی که څوک واسطه نه لري هغه ته ولا رګی زر سترګ نه ما استاد پاتې بجې راغله مو دا د لس بجې دی هیڅ ماش نه ور کوي نه پس خلک پزاوی نو اته غرفې دی پاتې غرفو کې دوه غرفې پالې دي ولې مو پختنه نشته که پختنه نه وي نو بیا د کابل بانک د دې طرف د موږ ماش بخکر کیا معرفت ورکی په خپل معرفت کیا نه وي بل بانک وی سی یو بانک خونه د څو بانکونه دي پیو بانکونه کې کار وکي کدي چیرې کوي شنو بیا دي خوښ کوم چې موږ د مسلسل بیا کار وکي.
د سلیمان هم دولت پکتیا مرکز ګرځي سرباز هم دا و بجې تر هغه هم دغه بانک ته تر وسه ده ما ماش نه درا کړی دا تاریخ څه ده زم به ما بل ماش ورکه پاتې ده دبل ماش مولا نه ده د بانک کار نه کوي نور دوه غرفه کار کوي نور د ټول دغه څه ګرځي. کابل بانک ده مرکزی حکومت نه دا مختلف مده چې بل بانک را ته جوړ کی یا پولیس علاوه کی ملکی علاوه کی درکم دی او رقم دی حساب جوړ کی وس د ټول کارتونه ګډوډ وي موږ د غلطه ورکه ګرځ.
زه خپل د پکتیا ولایت د کمانډانې امنیه د دوام ساترمن مسول دي کرولې ما سهار اختی راغلم په تو بجو تر دا اوسه پوری ما ته ماش نه ملوي ما د وسه تو د پاره رخصت راخسته ده هم ټول غرفې اته نه غرفې دي په دغه کې دوی غرفې کار کی هم نور دام دغه شی خالي ولاړې دي. وختونه مداده چې نن څلورشتم پنځشتم تاریخ د زه غواړم چې خپل ماش په خپل وخت واخلم خپل وظیفه ته دوام ورکم هم دغه د ټول غرفې بند دي او موږ ته ماش نه راکول کی.
یوازې د درې تنه نه و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې شریکولې. ډیر شمیر نورو سانو چې کابل بانک ته د پیسو تر لاسه کولو په موخه راغلی وو د دغه بانک له کارونو څخه نارضایت څرګنداو.
بلې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند له ملي لوبډلې سره چې کومه لوبه اوس روانه ده په دې اړه هم حال درکو. یوسف زدران دغه لوبه تعقیب کړې ده او سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ د لوبې په اړه وروستي جزئیات له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړئ.
بلې، همدا تاسو چې وویلې افغانستان شپږم لوبغاړی اوټ شو، اوس وزیدل او تر دې دمه 195 منډې جوړې کړې دي. د شپږ لوبغاړو په سوزیدلو سره دا لوبه د ایرلند او افغانستان ترمنځ په هندوستان کې روانه ده. د افغانستان په کورنۍ لوبغاړي کې البته تر دې دمه د افغانستان زیاتو توپوهونکو عثمان غنی درویش منډې کړې دي، نبی تر ټولو خزلیدلی 50 منډې کړې دي، ورسره شهزاد بیا لاغنه هم خزلیدلی دی 22 منډې کړې دي په 22 توپونو باندې. د دې لوبې ټاس یا پچا له دې وړاندې ایرلند ګټلې وه، خو د دې په ځای چې بیټنګ وکړي هغوی د بالینګ انتخاب وکړ. لومړی بالینګ ته راغلي خو تر دې دمه دوی داسې ښکاري چې په دې پریکړه کې غلط ثابت شوي دي. افغانستان ډېر تیز روان دی، 196 منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. د نبی په ځای نوی لوبغاړی کریم میدان ته راغلی دی. ګورو چې دی د نبی سره څنګه سیالي کوي او مخکې پارټنرشپ کوي، ملګرتیا کې ورسره ځي. خو د ویلو د چلېدې وړاندې افغانستان دوه لوبې ګټلې، لاله وخت خپل جام په خپل نامه کړی دی. ورسره که دا لوبه هم ګټي د افغانستان ریکارډ به یعنې لا محکم شي، دا چې افغانستان د تیر یو کال راهیسې چې څومره لوبې کړي دي، لس لوبې کړي، لس یې ګټلي دي، چې تر اوسه په نړۍ کې بل هیڅ ټیم داسې کارګردګي یا کړنه نه ده کړې چې دوی مسلسل د لس لوبې وګټي. بله او که دا لوبه ګټي یولسمه لوبه ده چې بیا دا ریکارډ لا ورسره قوي او پیاوړی کیږي.
او زدران صاحب، څو اوره شوي دي او بل د دغه لوبه چې اوس روانه ده په دې کې تغیرات څو؟ یعنی هغه دوه لوبې چې پخوا شوي په هغه سکواډ بیا افغانستان دی لوبې ته ورداخل شوی، که څه تغیرات پکې راغلي؟
بلې، تر اوسه 13.3 اورونه شوي دي چې تقریبا دو لوبې یو نیم اور لا نور پاتې دی چې کولای شي افغانستان لا ښه استفاده ورڅخه وکړي چې خپل هغه هدف لوړ کړي آیرلینډ لپاره، چې تر اوسه پورم ښه روان دی او طبعا په وروستیو کې لوبه لا تیزیږي. دومره تغیرات نه دي راغلي چې باید وویل شي، ځکه چې هغه سکواډ چې پخوا لوبېدلی او مسلسل لوبې ګټلې، او د کرکټ یو قانون هم دا دی چې کله ټیم تاته مسلسل لوبې ګټي نو په کار نه ده چې ته تغیرات راولې. نو لوبه ښه روانه ده تر دې دمه او تغیرات هم افغانستان نه دي راغلي. دا وخت 206 ته ورسولې منډې او لا یو اور پاتې ده.
زدران صاحب، ډېر لنډ راته وایي چې افغانستان نورې څو لوبې لري؟ یعنی
له دې وروسته د 20 یا شل ورځې کومې لوبې چې هغه پای ته رسیږي، دا وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته 15 یو ورځنۍ لوبې لري، 500 ورځې او یو ټیسټ لوبه چې هغه د انټر کانټینټل جام په ترڅ کې کیږي.
بله، یوسف زدرانو، چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ ملي لوبډلې چې کومه لوبه ده اوس روانه ده، له تاسو سره جزئیات شریکول. قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د غرمې 2:13 شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی او لنډ خبرونه په وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د افغانستان ولسي جرګه وروسته له یوې اونۍ وتوانېده چې خپل اداري پلاوی بشپړ کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په بیلابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان او 9 وژل شوي دي. د هلن بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې قونسلګری ته مخه مظاهرت چان د اتیت پرکولو هڅه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په شمول پر یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. په جلا شوي جمهوریت افغازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکنو لپاره خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو ادارې چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې د 4 سیاسي ګوندونو 130 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. او په رومانیا کې د شری ناروغي له کبله د 2014 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لږ تر لږه 12 کوچنیان مړه شوي او په زرګونه نور په دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته ورسیده. له اقتصادي خبرونو وروسته به فرشتنه دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان دولت که د زون په کچه هم د سبزیجاتو لوی سړی خونه جوړ کړي، د نورو له احتیاج به خلاصي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په اوس وخت کې د سبزیو کمښت او لوړې بیې د لویو سړو خونو نشتوالی دی. د ښاغلي پسرلی په خبر افغان دولت ورسره په دې برخه کې ژمنې هم کړي، خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي. ښاغلي پسرلی وویل په کابل او ځینو ولایتونو کې که څه هم د سبزیو لپاره سړی خونه جوړې شوي، خو دی وایي چې بسنن نه کوي. د کاپیسا د بيدانا نارو د سوداګری ټولنه وایي چې افغانستان سره د پاکستان د لارو د تړلو لامل سوداګرو ته په لکونه افغاني زیان وخته. د دغه ټولنې وطن غړي حاجی احسان الله نن ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس هم د پولي دواړو غاړو ته د دوی بار زرګونه کارتنه بيدانا نار لمنځه تللې دي. حاجی احسان الله زیاته کړه په شپږو لویو لاریو کې دغه بار انار د پاکستان د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د لارو د تړلو لامل تر اوسه یې سار دي. نوموړی وایي د بيدانا نار وخت ټول 15 ورځې وي او په خبره چې دا وخت ټول په لارو کې د لارو د خلاصون په تمه تیر کړی دی. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 40 کیلو بوجي پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1545 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 410 افغانۍ. کملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد بیماری قلبی و راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. بله دوست عزیز، در برنامه دکتر صیب احمد خالد ساحل متخصص داخلی عمومی و قلب مهمان ما هستند تا در مورد این مسئله صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صیب صحبت هایشان آغاز کنند، گزارشی را که در امارات تهیه شده یک جا با هم می شنویم. دل یا قلب نوعی عضو عضلاتی در انسان ها و دیگر حیوانات است که خون را از طریق رگ خونی در دستگاه گردش خون به گردش در می آورد. قلب انسان به طور متوسط حدود 70 بار در دقیقه می تپد. قلب انسان بین دو شش در بدن قرار دارد و به گونه قرار گرفته که رأس آن متمایل به سمت چپ و پایین قرار می گیرد. دکتران متخصص می گویند علت درد قلبی در درجه اول کاهش خون رسانی به بافت عضلاتی قلب می باشد، به طوری که عروق قلب نتواند جوابگوی نیاز قلب به اکسیژن و مواد غذایی باشند. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت شش عامل عمده سبب بروز بیماری قلبی نزد افراد می گردد. دکتر اقبال عوامل مبتلا شدن به بیماری های قلبی را چنین بیان می کند.
کسایی که فشارش بلند باشه، میگه کسایی که چربی خون آن بلندتر باشه، و سیومین فاکتور مرض شکر اگر کسی داشته باشه. عموما مرض شکری که بعد از سنین 30 سالگی از سبب چاقی به وجود آمده باشه. چهارمین سبب کسایی که سیگارت یا از دخانیات استفاده میکنن. پنجمین سببی که از سبب وزن اضافی یا چاقی، نبودن ورزش یا این فیزیکال این اکتیویتی. وقتی که کسایی که ورزش نمیکنه، فعالیت های فیزیکی انجام نمیده، مساعد امراض قلبی می شود.
خوردن دواهای خودسر و مرض شکر نیز از جمله عوامل مبتلا شدن به بیماری قلبی می باشد. دکتر اقبال می گوید احساس ناراحتی در قفس سینه، ضعف و خستگی، نفس تنگی، افزایش تپش قلب و احساس درد در طرف چپ بدن از جمله علائم بیماری قلبی می باشد. با گفته دکتر اقبال، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتران متخصص مراجعه نماید. بر اساس معلومات دکتران متخصص، مردان در مقایسه با زنان بیشتر به بیماری های قلبی مصاب می شوند و این بیماری نزد اطفال نادر است. دکتر پرویز اقبال در مورد شیوه تداوی بیماری قلبی می گوید.
مریض باید پرهیز کند. ادویه ها هستند و اگر توسط ادویه صورت نگرفت، عملیات لازمه خوشبختانه در مملکت ما شما صورت گرفته میتونه و حتی این نمیرک ها اگر بند باشند، توسط عملیات های جراحی پیشرفته حالا این نمیرک های قلبی باز میشه و اگر احیانا قلب دیگه کدام مشکل داشته باشه، امراض روماتیسم قلبی باشه، والوا کدام مشکل داشته باشه، صدر یا سینه باز میشه، مکمل قلب باز میشه و والوپلاستی هم صورت میگیره، یعنی والوهایشان هم تثبیت میشه، تبدیل میشه.
کنترل وزن بدن، استفاده بیشتر از سبزیجات، استفاده کم از روغن و نمک، ورزش کردن یا افزایش فعالیت فیزیکی، ترک اعتیاد و جلوگیری از غذاهای غیر صحی از جمله موارد پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری های قلبی میباشد. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0700-222-755-0790-2035 در تماس شده و سوالاتون رو با دکتر صاحب شریک بسازین و همچنان میتونین همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی را از طریق فیسبوک ریز مشاهده کنین و نظریات و پیشنهادات تا را دوجه در نمایین تا ما با دکتر صاحب در میان بگذاریم. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد قلب یک معلومات بتین که چی نوع عضو بدن است و چی فعالیت های انجام میده و چی امراض میتونه مبتلا شود؟
تشکر از شما. در ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکارای بسیار خوبتان و شنونده های محترم شما. قسمی که شما هم در ابتدا گفتین، قلب یک عضو عضلاتی مجوف است. قلب از اعضای بسیار نازدانه عضویت است، یک عضو بسیار مهم که ما به مسابقه پایتخت عضویت، حکمران عضویت قلب میشناسیم. قلب انسان ها به صورت عموم در 98 و 99 درصد انسان ها به طرف چپ صدر که ما میدیاستینو میگیم قرار داره. دوی برسه قلب به طرف چپ است و یکی برسهش هم به طرف راست. قلب از لحاظ موقعیت یا جغرافیایش یا حدود عربیش گفتیم که در قفسه سینه قرار داره، به طرف چپ مایل است. قبه قلب یا قسمت بالاییش به طرف داخل عضویت و به قسمت بالایی عضویت یا صدر و قسمت اپکس یا نوکش به طرف پایین و به طرف چپ عضویت قرار داره. قلب از لحاظ ساختمان خارجی خود دارای امید سه کناره هست، سه وجه هست و همچنان قلب شما به صورت عموم اگر بیننده شنندهای ما شما بسیار خوبتر بفهمن، از لحاظ ساختمان داخلی خود دارای چهار جوف است. دو جوف بسیار کوچک و دو جوف بزرگ. دو جوف کوچک شما به نام دهلیزا میگیم و دو جوف کلانش هم به نام بطینات میگیم یا بطن یا شکمهای قلب، که هر کدام از اینا این قلب کدام عضو عجیب و غریبی نیست جز سیستم دورانی ما و شما هست. یعنی رگای خون در قفسه صدر یک کم جا برشان کلان شده، چند دروازه به خود جور کردن، چند کلکین به خود ماندن. نام از این رگ قلبی که بزرگ شده دروازه و کلکین داره ما یک قلب گذاشته که وظیفه رساندن خون بر تمام اعضا.
بله دکتر صاحب بسیار تشکر. چطور یک فرد مبتلا به بیماری قلبی میشه؟
تشکر از شما. ببینید که امراض قلبی بسیار مختلف است، ولی چیزی که
زیاد معمول
بسیار چیزی که معمول است و امروزه از جمله امراضی است که کشور ما و شما و خصوصا مردم ما و شما از این بسیار فریادشان برآمده و بسیار زیادتر در حالت رشد و نمو هم است، این امراض امراض اسکیمی قلب است که منجر به سکته های قلبی میشه. امراض اسکیمی قلب یکی از امراض کشورهای پیسه‌دار هستند، یعنی پولدار است یا ثروتمند است. کشورهای جهان سوم که من جمله کشور ما و شما هم آهسته آهسته به می شامل شدن، یعنی کسایی که زیادتر استفاده میکنن از چربی ها، چربی های نامتوازن، و کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن، کسایی که چاق هستن، کسایی که استرس یا تشویش های روحی روانی دارن، کسایی که دیابت یا شکر دارن، این تعداد اشخاص یا سیگارت استفاده میکنن و یا کسایی که الکل استفاده میکنن، اینا همش فاکتورهای مساعد کننده بر امراض قلبی است. ببینین اما قسمی که قلب خودش یک عضو بسیار نازدانه و مهم است، رگای خونی هم که بر قلب خون میرسانه اینا هم نازدانه ترین رگ ها هستند، ظریف ترین رگ های خون هستند. در مقابل
بفرمایید دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد سلیم از ولایت تخار روی خط هستند. سلام علیکم سلیم جان. بله فکر میکنم تماسشون قطع شد، ما ادامه میدیم به صحبت خود. بفرمایید.
تشکر از شما. ببینین رگای قلب او رگهایی که عضله خود قلب را خون رسانی میکنه بسیار جدارهای ظریف داره و در مقابل امین ناباسامانی ها بسیار یا حساس هستن. یعنی هر زمانی چی وقت مریضی پیدا میشه، امین تکلیف قلبی عمومی با شما به نام دردای صدری میگیم، حمله قلبی میگیم، چی وقت اینا پیدا میشه، هر زمانی که توازن بین عرضه و تقاضای خون و اکسیژن بر هم خورد، یعنی نیازمندی عضله قلب به اکسیژن خون زیاد باشه اما رگ خون توانایی رساندن از این نداشته باشه. امی اگر
تشکر دکتر صاحب. دوست ما قاری صاحب پشتون البته شنندی همیشگی ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشتن ازا خوری سلامون و تحت اولادی کنم در زده را در طول کار کنم کاریزم کنم شاست زمین ملمت سلامون و اولادی کنم در اشه موضوع متنکلی از ما دکتر ساسوی دیدری پشتی نیدی اولا پشتن خمیداری چرا بیماری در قلب چی پیدا کیجی دا یو دول دا کتو دا شد تو دول دا تو نو دا او دوام دا بیماری در قلب چی دا ولی دلتا ماخشش پر اپور که واقع ده چه ترشوز پندورو که دیر پیدا کیجی یلا چیشی ده چه ترشوز پندورو که دیر پیدا کیجی او دا پشین پریم آنو علی که نداری او بیا دا بیماری چیری پیوشیزی که پیدایش او دا حمیلای وی آیا پر ماشون بانیم اغیز کولایش کنش کولایش.
بسیار زیاد تشکر پشتون صاحب. شما از طریق رادیو بشنین دکتر صاحب شما پاسخ میگه. بفرمایید دکتر صاحب.
سلام علیکم. تشکر از شنونده خوب ما شما. اولی که اینا گفتن که امراض قلبی یک نمازه چند نمازه، امراض قلبی بسیار مختلف است. ما امراض ولادی قلبی داریم و امراض کسبی داریم. یعنی میتونیم امراض ما کاتگوری بکنیم، یکی امراضی است که امراض اسکیمیک قلب که امروز موضوع بحث ما شما بسیار زیادتر است، یعنی نارسایی خون یا بندش رگای خون. دوم امراض هستند، امراض قلبی ناشی از بلند بودن فشار خون هست، کلان شدن قلب دیگه مرض هست، جدا است. جمع شدن مایع یا او در داخل قلب، پشت قلب دیگه مرض است که ما پریکاردیال افیوژن یا پریکاردایتیس یا التهابات میگیم. التهابات پشت قلب، مثلا التهاب پشت داخلی قلب، پشت متوسط قلب، التهاب پشت خارجی قلب، یعنی امراض انتانی قلب، امراض ولادی قلب. امراض ولادی مثلا سوراخ‌های قلبی، اگر یک سوراخ باشد بین دو بطن، اگر سوراخ باشد بین دو عضین، یا امراض ولادی که قلب میتونه که جاهایش تغییر خورده باشه، قلب یک کس به طرف چپ نیست به طرف راست هست، یا یک شریان‌های بزرگ قلب میتونه جاهایش تغییر خورده باشه، این امراض ولادی هستن. و یا اینکه بی‌نظمی‌های قلب، یعنی امراض برقی قلب، شورتی ها در لینای برق قلب رخ میده، بی‌نظمی های قلب پیدا میشه که بسیار امراض کشنده هستن. منال میتونه که امراض قلب بسیار مختلف باشه، هم میتونه عوامل کسبی داشته باشه و هم عوامل ولادی داشته باشه. و اینکه چرا آفات قلبی پیش مردا زیادتر دیده میشه، سوال دوم شنونده ما شما، چون مردها زیادتر سیگارت استفاده میکنن،
به یادم روید
مردها زیادتر معتاد هستن به مواد مخدر، به الکل، به سیگارت اینا. دو، مردها زیادتر در معرض استرس هستن، فشار فیزیکی بالاش هم بسیار زیاد است. مردها زیادتر در معرض استرس هستن، فشارهای روحی روانی، غم روزگار، رزق، خانواده، همه بالای مردهاست. خانما که اینقدر از این ناحیه مشکل ندارن، دیگه مشکل بسیار زیادی است که در نزد خانم ها خداوند یک چیزی بسیار خوبه به اینا خلق کرده که ما به نام هورمونا میگیم، هورمون استروژن. این هورمون استروژن تا سن 45 سالگی یا 50 سالگی که خانم ها از لحاظ فعالیت های جنسی فعال هستن، این هورمون ها جلوگیری میکنه از امراض قلبی. یعنی هورمون ها امروزه یک امپول از این هورمون اگر شما بگیرید، یک ماه شما این هورمون رو بخرید از بازار، 50000 60000 افغانی شما مصرف میشه. اما این مفت رایگان در وجود شما ایده خداوند خلق کرده، غده های تولید میشه، رگای خون باز نگاه میکنه. اما زمانی که بعد از 45 سالگی و 50 سالگی مرد و زن هر دو برابر میشن، بعد از اینکه اینا از لحاظ فعالیت های سکشوال یا جنسی غیر فعال میشن، یعنی از سن تولد و تناسل باز میمانن، مرد و زن امراض قلبشان برابر میشه، چرا که امی هورمون اینا ندارن دیگه، این هورمون قطع میشه پیش از اینا. بنان اینی فاکتور مهمترین چیز امی هورمون ها استروژن.
یک جز سوالشان مانده، دو سماره سوالشان رو میریم بعد از اون یک بار جواب بدین. افغان صاحب سلام علیکم.
من حکم الافغان از ولایت خوز اصول سوری صبری با شما در تماس هستم.
افغان صاحب بسیار زیاد خوش آمدید، بفرمایید بگوید سوالتان.
دو سوال دارم. اول سوال ما این است، علائم مرض قلب چیست؟ سوال دوم ما این است، وقتی که انسان به مرضی قلب مبتلا شد از کدام اعشاب پرهیز نماید؟
آها، بسیار زیاد تشکر افغان صاحب، سلامت باشین، روزتان خوش. بفرمایید دکتر صاحب. اول سوال پشنون صاحب پاسخ میدیم، گفتن زنان حمله اگر بر بیماری قلبی مبتلا باشن آیا با طفلشان تاثیر میگذاره یا خیر؟
بسیار خوب، ببین امراض قلبی در جنین حاملگی مختلف است. اینا کدام امراض؟ اگر در صورتی که امراض والولر داشته باشن، شنونده هم باید بسیار دقیق باشن، اگر والای قلبشان خراب است، وال قلب اگر خراب باشه متوجه باشین که در صورتی که متوسط و خفیف باشه چیز مشکل نداره. اگر در واقعاتی که شدید باشه برای خانم اجازه نیست که حمل بگیره، و اگر حمل داشته باشه باید که به این به شکل بسیار وجه احسنش خاتمه بده در سنتر بسیار پیشرفته، به خاطر از اینکه امکانه این عواقب بسیار ناگوار داره. و یا بزرگی قلب، کسایی که قلبشان کلان است، به اینا هم اجازه نیست که اینا باردار شون، و اگر داشته باشن هم اینا هم باید به سنترهای بسیار مجهز باشن که هر لحظه زمانی که طفل بزرگ شده میره عواقب یا کامپلیکیشن های بسیار خاص از خود اختلالات بسیار ناگوار از امراض قلبی پیشان موجود می باشه. یا کسایی که امراض روماتیزمی قلب دارن، اینا هم منان اول در ابتدا بر از اینا اجازه نیست تا اینکه حمل بگیرن، باید تداوی بسیار مناسب شون و یک کنسولتیشن، یک مشوره همه جانبه دکتر قلب با دکتر نسا اولادی رو میخواید که نزد ارد متخصص برن مشوره دو صورت بگیره و بعد از اینا هم میگیرن.
بله،
میمونه موضوع برادر دیگه ما که سوال کردن که علائمه.
بله علائمه. بله،
همون قسمی که برای هر مرض نشانه هاست، اعراض است، در امراض قلبی هم علائم و نشانه‌ای وجود داره که دکتر برش واضح می‌سازه که اینمی شخص دچار کدام مرض باشه. خصوصا مرضی قلبی چیزی که بسیار شایع است. مهمترین علامت بر امراض قلبی که ما بفهمیم او درد است.
در خود قلب
درد قلبی. یعنی کلانترین نعمت در وجود انسان درد است. وجود ما، قلب ما شما زبان نداره. چطور قلب وقتی مریض میشه بیای بیان بکنه بگه مرا پیش دکتر ببرین؟ پس یا میده یا شش، هر قسمتی اگر یک مرض آفت برش میرسه، یک زبان عمومی عضویت ما شما داره که او درد است. درد بزرگترین نعمت است. هر زمانی که قلب آفت میبینه، زمانی که
امی قلب دچار آفت دچار مرض میشه، بزرگترین نشانی از این درد است. درد قلبی، شنوانده های ما بسیار متوجه باشن که درد قلبی از قسمت چپ سینه شروع میشه. این درد میتونه که اگر امراض قلبی کم باشه، خناق صدری میگیم، گرفتگی های صدری میگیم که قدر قابل تشویش نیستن، یعنی حمله قلبی نیست، نیست صورت میتونه 2 دقیقه 3 دقیقه دوام کنن، در وقت فعالیت فیزیکی دوام میکنه، پس دوباره کاهش پیدا میکنه. اما اگر دردای حمله قلبی باشه، در این صورت درد مدتش از 20 الی 30 دقیقه زیاد میباشه، میایه به شانه چپ، میایه به قسمت پایین زناخ، میایه به بازوی چپ، با بازوی چپ میه و بالاخره میره با 2 انگشت، انگشت کوچک و انگشتی که ما انگشتر میگذاریم،
بله،
انگشت حلقه، با تو اینجا درد مسیر درد همین قسمت است و با همراه با این درد یک عرق بسیار سخت پیش مریضا موجود این باشه و مریضا چشمشان چرخش میکنن، زوفیت نسلشان پیدا میشن و متوجه باشن که درد قلبی درد ساده نیست. تا حال هیچ کس تصور نکرده و احساس نکرده درد قلبی را. درد قلبی درد بسیار شدید است. هر کس احساس میکنه وقتی میگه درد قلبی، به این معنی که بعضی مریضا میگن که در قلب ما بالای سینه ما کور مانده
گرنگ
است، یا بالای سینه ما موتر را میره، موترم موترای کوچک نیست، کرولاوینا موترای تراکتور اینا، این یا کس با سینه ما با چاقو یا کارد میزنه. این دردی است که در امراض قلبی میباشه. یعنی مهمترین علامت
درد
قلبی هست و بعد از این چیزی که هست ما میتونیم که بعد از این که ما یه چیزی است که خود مریض میگه عرض است، شکایت مریضا هست.
دکتر سپدن به چیزی سوال پاسخ بدین. از بلا دوستم از روی خط هستم از ولایت هلمند. بله سلام علیکم.
سبرم دا د کومه یو بچی دی در مریضی دی او دور می هندستان ته ور عملیاتونه نور ته کړی دی د مور پنس کی دا مشکل ورته سوی دی نو چې دا د څکم لا میره ځکه دا مشکل ورته پیښ دی.
کوم سوال ندارین ډاکټر صاحب؟
څه وخت است؟
بله طفلتون چند سال است؟ بله طفلتون چند سال است؟
په پښتو باندې خبره سره وکړه شو په پښتو.
څو کلن دی تاسو ماشوم؟
دا اوس دا ټول کارو دی خو د مور پنس کې دا مشکل ورته پیښ شوی و. دا چې د مور پنس ورته د واره هندستان ته ورې عملیاتونه مور کړی دا کوم لاندې سره دا مشکل ورته پیښ شوی دی.
اوس څه مشکل لري؟
څلور ځله سره و دوه والو نه کمزوري و یو هغه راګه بند دګر بشم د مشته و دا مشکلات درلوده.
ښه ښه سم دا ورو.
بسیار زړه تشکر برادر. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
سلام.
سوال قبلی را مونده بوده.
پرهیز گفتن برای مریضای قلبی چیزایی که پرهیز بکنن بسیار متوجه باشن که گرچه امروز نسبت به امراض چون از لحاظ تغذیوی کدام سرحد بین غذاها برای مریضای شکر یا امراض قلبی به خاطر از اینکه دنیا امروز بسیار بالای لذت ها، بالای گرفتن غذاها، بالای از اینا بسیار فوکس دارن، نمیگذارن که مریضایشان غذاهایی که بسیار برای اینا ملذذ است، لذیذ است و بسیار خوشایند است اینا رو دور بسازن، به جای از اینا برشان دوا توصیه میکنن. به هر صورتش بازم چون در کشور هستیم که ما شما زیادتر کشور فقیر هستیم، متوجه باشن کدام غذاها رو استفاده نکنن. اولا چربی، میفهمین شما که چربی مضر هست، چربی های خصوصا زنجیره های بسیار کلان داشته باشه، روغن هایی که استفاده میکنن از بازار روغن های جامد، البته چربی استفاده کنن به اندازه نه اینکه قطع بکنن از غذاهای خود. دوم چیزایی که نمکیات، از نمکیات کمتر استفاده کنن در امراض قلبی. سوم چیزایی که استفاده میکنن زیادتر مایعات استفاده نکنن، خصوصا کسایی قلبشان ضعیف است. و از استرس و دخانیات، خانیات یعنی سیگارت، الکل، مواد مخدر، همه از اینا را اگر هر لحظه پیشانه در صورتی که امراض قلبیشان هنوز بالایشان حمله قلبی نامده، سیگارت خود روز دفعتن قطع کنن. اگر بالای کس حمله قلبی آمده متوجه باشن که چی کسایی که معتاد هستن اعتیاد دارن به الکل، به سیگارت، به تنباکو، به هر چیز، بعد از حمله قلبی اینا دفعتن قطع نکنن، آهسته آهسته در مدت 2 ماه 3 ماه میتونن که سیگارت اینا چیکنن قطع بکنن. و چیزایی که بسیار ناراحت کننده است و بسیار ساده است بالای سفره ما شما این باشه، مثلا خوردن چای سیاه، چیزی که در خود بسیار زیاد مواد مخرب برای رگهای قلب داره، امینوفیلین داره، تیوفیلین داره، نیکوتین داره، در خود چای سیاه سیگارت است، از اینا نباید استفاده بکنن. پس چیزایی که پرهیز بکنن و چیزهایی که بکنن اینا هم داشته باشن که باید اینا روزمره بسیار بشه واج حسنش هر هفته و مدت 3 روز بعد 30 دقیقه تا 40 دقیقه باید اینا پیاده گردی بکنن، ورزش بکنن، غذاهای بسیار سبک استفاده بکنن، یعنی غذایی که استفاده میکنن کسایی که مریض قلبی دارن، غذاهای سرزمین، غذاهای زراعتی که در کشور ما شما مروج است، سبزیجاتی که با برگای سبز هستن، پالک، گندنه، فاصلیه، بامیه، گفتن مواد پروتئینی، نخود، لوبیا، از این چیزا چیکنن استفاده کنن. و گوشت چیزی که بسیار مهم است، بسیار مریضای قلبی میگن ما گوشت نباید بخوریم، گوشت سرخ نباید استفاده کنن، خصوصا ما گوشت رو هم میگیم یعنی گوشت گاو، از اینا استفاده نکنن. گوشت سفید میتونن استفاده کنن، گوشت ماهی و یا گوشت مرغ. مثلا یک توته ماهی، یک ماهی لخمه که به اندازه یک کف دست ما شما باشه، میتونه تا 30 الی 40 روز کنترل بکنه چربی خون از اینا رو. بنان میتونه. و از چیزایی که دانباب است، از اینا میتونن چهارمغز استفاده بکنن. امروز دیده شده که چهارمغز بسیار ماده خوب هست، میتونه که جلوگیری بکنه از بلند رفتن خود چربی خون و جلوگیری کنه از بندش رگهای قلب. دیگه از چربی ها از دانباب استفاده کردن نمیتونه. و بالاخره از میوه‌جات ویتامین ها، خصوصا ویتامین B12 و ویتامین B9 و ویتامین C، اینا مواد هستن که امروزه حتی در رژیم تداوی مریضای سکته های قلبی اینا و امراض قلبی شامل است.
بله. ای برادر دیگه واس خاطر تفکر
برادر گفتن که
بدن میشه پاسخ از اینا
در سنین که طفلک از اینا قرار دارد در ریسن، چون امراض ولادی هست زیادتر. طفل از اینا میگه دو بار عملیات هم شدن، احتمال بسیار زیاد که امراض ولادی یا امراضی که یعنی از رحم مادر گرفته باشه اینا را. سوی اشکال در رگهای قلبشان بوده، رگهای قلبشان باریک بوده، اینا دوبار عملیات شدن به خاطر از اینکه مشکلشان خوبتر شود. حالا اینا ضرورت ندارن که به کشور هندستان یا پاکستان برن، بسیار راه کوتاه تا کابل تشریف بیارن. تمام عملیات های قلبی امروزه، چیزی که در هند و پاکستان و کشورهای دور از مرز ما شما میشه، امروز امکاناتش هست. باید یک چکاپ شود طفل از اینا، بعد از اگر ضرورت بود برای تداوی، اگر نبود پس آرام و آسوده زندگی بکنن در قبال خانواده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه مورد از بگین که افراد بیشتر در کدام سنین به بیماری های قلبی مبتلا میشن؟
تشکر از شما. ببینیم که پروسه اصلا امراض قلبی طوری است که امراض اسکمیک قلب که خود پروسه جمع شدن چربی به رگای خون و کلسیم به رگای خون و نمکیات به رگای خون از 20 سالگی شروع میشه.
جذبش
از 20 سالگی شروع میشه به رگای خون. این تا مدت زمانی که میخواد رگ بند بسازه 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال در بر میگیره. بنان اگر یک شخص جوان 20 ساله میاد که میگه من درد میکنه صدر، ما شما بسیار خاطر جمع باشیم که مرض قلبی دیگه دیده نمیشه. اگر یک 30 ساله میاد در صورتی که با زمینه های مساعد کننده پیشان باشه و متوجه باشین، یعنی یک کسی که 30 ساله هست پیش امراض قلبی نیست، اما در صورتی که همین 30 ساله سیگارت میکشه، 30 ساله شکر داره، 30 ساله به مواد مخدر آغشته است، 30 ساله فعالیت فیزیکی نداره، وزن از این شخص 30 ساله 100 کیلو است، 90 کیلو است، 120 کیلو است، بنابراین در این سن نمیتونه دیده شود. پس نظر به فاکتورها زمینه های مساعد کننده اش ارتباط داره. اما به هر صورت امراض قلبی بعد از سن 45 سالگی هست.
بیشتر
بعد از سن 45 سالگی و نزد خانم ها بعد از 55 سالگی.
بعد از 55. ارثی هم میباشه؟
بله. یعنی کسایی که امروز ارثیات هم نقش داره، کسایی که خانواده‌هاش خانواده درجه اول از اینا نزدیکشان پدر، مادر، برادر، خواهر دچار امراض قلبی بودن، احتمال بسیار زیادی از نزد اینا هم امراض قلبی وجود داشته باشه. یعنی ارثیات هم نقش داره، میدونه که سبب امراض.
کدام نوع امی بیماری‌های قلبی زیاد خطرناک کشنده است؟
کشنده‌ترین نوع امراض قلبی ببینین در سنین مختلف فرق میکنه. در صورتی که یک سوراخ قلب در نزد طفل موجود میباشه، اگر امی سوراخ قلب در نزد طفل هست، سوراخ اندازش کوچک است مشکل نیست، اگر اندازه بزرگ است یک واقعه عاجل است، باید سوراخ پینه شود بسته شود. اما در نزد کاهلا، در نزد بزرگا باز امی که ما به شما میشناسیم سکته قلبی میگیم خطرناک‌ترین مرض است. سکته قلبی زمان پیش کسایی پیدا میشه دفعتن میگه درد پیدا شد اینجا، متوجه باشن که این مرض بسیار خطرناک است. دفعتن قبل از اینکه در اکثر کشورها در امی افغانستان هم از 100 مریض 50 دانش از خانه تا شفاخانه از بین میرن، 50 تاش 50 دندگی باقی ماند، رفت داخل شفاخانه، 25 دانی عزیز داخل شفاخانه، کسایی که بسیار کلانکاری میکنن برایشان میگن که شما متوجه باشین اخ ندارین شما تشناب برین به بدرف برین، اینا میگن ما چطور داخل از بت سایت یا از کمودای نزدیک بت استفاده کنیم، اینا میگن نمیکنیم. وقتی میرین 25 دانی از اینا 20 دانی داخل دهلیزای شفاخانه یا داخل دستوی افتیده از بین رفتن، میمونه 25 دانه دیگه از اینا، 25 دانه دیگه از یاد درست کنترلشون تا 5 روز، 10 روز، یک ماه خطر
کنترل باشه
عبور شود، بازم اینا در یک سال در حدود 10 الی 15 تا از هم از بین میرن. یعنی سکته قلبی مهلک ترین مرضی است که امروز متوجه باشین شما که 13 میلیون نفر تنها در امریکا از این مرض رنج میبرن. 13 میلیون که 7 میلیون
از اول ابتدای بیماری از چطور است کسب فهمه که متوجه شو که همه حالت برش پیش میه.
آهسته آهسته در ابتدا پیش از این مریضا، یعنی اول زمینه های مساعد کننده پیشان است. هر کسی که دیابت شکر داشت بفهمه که آیندهش سکته قلبی هست متوجه باشن. هر کسی که چاق بود بفهمه که آیندهش هست اگر اینا کنترل نکنن. هر کسی که غذاهای نامتوازن میخورد آیندهش متوجه باشن. کسایی که سیگارت استفاده میکنن با دست خود خود هلاک میکنن. به این معنا با هر
ورزش چطور
با هر نخ سیگارتی که اینا استفاده میکنن متوجه باشن که هر روز این رگ خون یک رگ بسیار پوشش جدارش بسیار نرم از نازک از شیشه واری سیقلی است. شما با اینمی یک دو نخ سیگارت مثل عزیز که شما با چاقو با رگ خود میزنید. وقتی رگ زخمی شد اونجا جمع میشن چربی ها آهسته آهسته بند شده میاد. اینا کسا انتظار از این داشته باشن که 50 سالگی و 60 سالگی بالای از این حمله قلبی میاد. البته همیشه نه اما 80-90% شن.
بله.
متوجهید. منون وقتی امراض قلبی اولی مکرانترین نشانی از همی درد است. درد در ابتدا کم میباشه. مثلا امسال سال 95 است دردشان کم است. وقتی درد کم است میگم ما یک پیاده کرا میریم کم درد پیدا میشه. سال آینده میگم کمک یک بودی همین زمانی که بسیار پیاده در لباس پوشیدن هم درد پیدا میکنم. سال آیندهش میگم اگر در خانه بسیار داخل خانم را میریم درد پیدا میشه. سال آیندهش ببینین که شما در حالت
نشسته
و حالت استراحت حتی لباس میپوشن اگر لباس شما اندک تنگ میباشه احساس درد پیدا میکنه و بالاخره درد طوری میشه که در ابتدا یک دقیقه دو دقیقه یک سه چهار ماه بعد درد پنج دقیقه میشه بالاخره دردا میرسه بعد ده دقیقه که ما آنجین میگیم یا خناقهای صدری گرفتگی صدری. بازی گرفتگی صدری باز یک سرحد است علامه خطر است. هر زمانی که امی گرفتگی رنگ بندش رگ ناثابت شد او طرف دفع کرد میره به طرف سکته قلبی دردا باز دوامدار میشه دیگر راه و علاج ازی دیگر جز اینکه یک سنتر بسیار مجهز باشین که راه باز شد و پیوان شد و تداوی شد و راه قلب باز شد و سکته قلبی رفت.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. حالا نزدیک میشیم به خبرها. بعد از خبرها انشالله بازم دوباره سوالایی داریم در این مورد مطرح میکنیم. شنونده عزیز برنامه صحت ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر صاحب احمد خالد سهیل در استودیو با ما هستن تا به سوالات شما در مورد بیماری قلبی پاسخ بگوین. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و نظیفه محبوبی خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.